ما از پنجشیر سمس نوشته، گفته که خانم نغمه به استودیو رادیو آزادی خوش آمدن. تشکر. حالا ملالای بشیر هم به استودیو رادیو آزادی خوش آمده تا برنامه مجله خبری ای ساعت را پیشکش بکنه. سلام ملالای جان.
سلام امید جان، دیر مننه. د آزادی رادیو نیم ساعت تا پښتو خبری مجله ته شراغله است. د ماشام شپږ بجې سوې زم ملالای بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1439 هجری شمسی کال د اسد 12 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست له 3 نیټه سره برابر ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت او سولې په اړه د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره هم خبرې کړې دي. د هیواد د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس وایي د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو هغو پوښتنو ته ځواب لري چې په دې اړه راپورته سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د خوست ولایت د امنیتي موظفینو په فعالیتونو کې چټکوالی راغلی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لیرې سو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری قطر ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې څلور کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهوري ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا څلور کسیزه ډله د کابل ښار د اتمې ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول سوې ده. د خبر پاڼې له مخې نیول شویو کسانو په کابل کې د څو مخکنیو ترسره شویو حملو مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وضعیت شوالی د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو د اکثرو پلانونو په شنډولو پورې تړلې دي. د افغانستان امنیتي چارواکي په داسال کې د امنیتي وضعیت تشه کېدو خبرې کوي چې اوس وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د حکومت اجرایه رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه دوی ته بیلابیل راپورونه رسیدلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د افغان کډوالو د ځورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړېدو خبره رد کړې وه. او په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لیرې سو. د ایران د کډوالو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو ادارې نن اعلان کړی چې د دې اسانتیا له مخې به د هغو افغانانو ماشومان چې تحصیلي اسناد نه لري لومړی ثبت او بیا په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ترلاسه کړي. د ادارې اعلان کړی چې په دې ډله کې یوازې هغه ماشومان شامل دي چې په ایران کې له پخوا میشت شوي وو. او سمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری قطر ته ورسید. د هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران لاټومي موافقې سره به هغه سیمه لا ښه خوندې سي. کیری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویل چې کله ایران سره دغه اټومي موافقه په بشپړ توګه عملي سي نو مصر او د سیمې ټول هیوادونه به خوندي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العطایا نن د شغل کیری د هرکلی پر مهال ویل چې له ایران سره د نړۍ د سترو طاقتونو اټومي موافقه باید په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب اړیکې رامنځته کړي، نه دا چې په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې لامل سي. پر ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتۍ رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري.
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیت
دی وای کچیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږ دی هم داسې فکر وکړي. موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو په هڅه کې نه یو او هیڅ کله به ونه وسو. تیر میاشت نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګیدل اقتصادي بندیزونه به د هغې و د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې سي. د اوکراین په خوانی صدر اعظم د اوکراین د ژغورنې په نوم د یوې کمیټې بنسټ اعلان کړ. میکولا ازروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې کمیټې د تاسیس هدف په اوکراین کې د نظم بیا راوستل دي. نوموړی وایي د دې کمیټې د ټولو غړو نومونه ځکه نسي یادولی چې یو شمېر یې په اوکراین کې ژوند کوي او د نومونو ښکاره کول یې ورته خطر پېښولی سي. ازروف د اروپایي ټولنې په ملاتړ د خلکو هغه مظاهرې چې د ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ رژیم یې ړنګ کړ یوه کودتا بللې ده. ازروف د اوکراین له پخواني ولسمشر ویکتوریا یانوکوویچ او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره یو ځای د تیر کال له مظاهرو څخه وتښتید او اوس په روسیه کې ژوند کوي. دی وایي د رهبرۍ له بدلون پرته په اوکراین کې ثبات ناممکن دی. او د یونان د اسامو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی دی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وه. د اتن د اسامو اصلي شاخص په یوازې 2 دقیقو راکړه ورکړه کې تر ټولو بد حالت سره مخامخ سو. د یونان د اسامو بازارونه د جولای په وروستیو کې د سرمایه د کنټرولولو د یوې هڅې په توګه ځنډېدلې وه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې نا اعلان سوی 14 کلنه جګړه باید پای ته ورسیږي. د هیواد د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس وایي د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو هغو پوښتنو ته ځواب لري چې په دې اړه راپورته سوي دي. د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي دوی جدي هڅې کوي چې د طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو سره د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. د خوست ولایت د امنیتي موظفینو په فعالیتونو کې چټکوالی راغلی دی.
دوه نفره مسلغله دواره د موټر د غلونه او دوی پولیسو نیول.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون یو پلاوی ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل نور ولایتونو ته به هم سفرونه وکړي تر څو د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره د خلکو مشورې واخلي.
پارلماني انتخابات څنګه باید مزنی وخت کې چې داسې جمهوري انتخابات څنګه باید وشي او په اوږده وخت کې دا چې څنګه موږ داسې یو اساس کېدو چې یعنی درغلي مخه ونیول شي.
د دغو او نورو راپورونو او افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه د معلوماتو لپاره راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې نا اعلان سوی 14 کلنه جګړه باید پای ته ورسیږي. ولسمشر غنی له جرمني څخه د یو ویډیو کانفرنس له لارې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او وی ویل چې د امنیت او سولې په اړه د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستیز سره هم خبرې کړې دي. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره. لودین صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ملالۍ جان، سلامونه تاسو. مننه، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. بله، ولسمشر اشرف غنی دا مهال په جرمني کې دی او نن یې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره ویډیوي خبرې وکړې. د په دې خبرو کې تر ډیره د سولې پر بهیر ټینګار وکړ او دغه راز ویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر راحیل شریف سره د افغانستان د امنیت او سولې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی ویل چې دوی د سولې د ټینګښت ژمن دي او په دې برخه کې د حکومت اراده په خپل ځای ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مرګ له اوازې سره د خلکو هغه هیلې چې د سولې په اړه پیدا شوې وې بیرته د نابودۍ خواته ولاړې او خلک د سولې له ټینګښت نه ناهیلي شول. او دغه ناهیلي هغه وخت لا پسې زیاته شوه چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وویل چې د سولې خبرې د دښمنانو یوه توطیه ده. خو ولسمشر وویل چې دوی د سولې خبرو ته متحد دي، دوی به سوله ټینګوي او غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې روانه 14 کلنه نا اعلان شوې جګړه باید پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستان سره هم په خبرو بوخت دي، پاکستان له چارواکو سره تر څو پاکستان هم په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکم کړي. ولسمشر غنی په ډاګه نکړه چې څو وخت به له طالبانو سره درول شوې خبرې بیا پیلېږي، خو ویل چې حکومت په دې برخه کې کار کوي تر څو په مناسب وخت کې بیا د سولې خبرې له مخالفو وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سره پیل کړي. په ورته وخت کې ښاغلی غنی په دې ویډیو کانفرنس کې د خپل روغتیايي وضعیت په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پښې عملیات په جرمني کې په بریالیتوب سره تر سره شوې دي او ویل چې په نږدې راتلونکو کې به یعنی نږدې ورځو کې به بیرته هیواد ته راستون شي. ښاغلی غنی د اولمپیک د نړیوال ورځې په مناسبت په ارګ کې د منډې پر مهال د دې په کې کسر پیدا کړ او هماغه چې څو وخت لپاره افغانستان کې پاتې شو او بیا د ډاکټرانو په سپارښتنه باندې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. بعد چې په دې حال کې افغان کارپوهان او د ملي شورا غړي او د غرض عام خلک دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي او د طالبانو نوې رهبری هم دې ترامات کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
مننه لودین صاحب. اسد الله لودین و د کابل څخه. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي حکومت تروانی جګړې او سولې په اړه ټولو را ولاړ سوی پښتنو ته ځواب لري. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې یې له ښکېلو خلکو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملا عمر مرموز مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ.
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړی شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاو او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډې دلیدی. تکل شوی و د سولې دویم پړاو خبرې تیر جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اگست میاشت کې وشي. د ملا عمر لمړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمينه برابر شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
په داسې حال کې چې نوی طالب مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې لغوه اعلان کړې او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ، د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي چې دوی جدي هڅې کوي چې د طالبانو له نوي مشرتابه سره د طالبان د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي او له افغان دولت سره د مذاکراتو پر میز کښېني. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیل هله څرګنده کړې وه. زموږ همکار زبی الله شفق نور معلومات راکوي.
د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته وهڅوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدا وروسته له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی وه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی وای چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د دوشنبې په ورځ ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي پاکستان هڅه کوي چې طالبان یو ځل بیا د مذاکراتو میز ته راولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې، زمونږ په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بلکې موږ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره جدي هڅې کوو. موږ به دا هڅې جاري ساتو څو ټولې خواوې په ځانګړې توګه د طالبانو نوې مشرتابه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راشي. د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسله والو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ د سولې د خبرو اترو یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې هر تصمیم باید د شریعت په رڼا کې وي. دغه پاکستانی چارواکي همداراز ویلي چې نوی طالب مشر ښایي له افغان دولت سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورنه کړي، بلکې نوموړی به په لومړي سر کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو هڅه وکړي. دغه جګپوړي چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د دې هېواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به طالبان د سولې خبرې اترې بیرته ژر پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا ځانګړی استازی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان دولت او طالبانو استازو د تیرې میاشتې په اومنیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې دا لړۍ به روانه ساتي. دا یادونه وړ ده چې په دغه ملاقات کې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم ګډون درلود.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي او د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې سوي دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر وایي چې په دغه موده کې امنیتي وضعیت شاوخوا 40% مثبت بدلون موندلی دی. د چارو کارپوهان هم وایي چې د رهبرۍ نشتون د افغان حکومت وسلوالو مخالفین په ورستۍ کې لستونزو سره مخامخ کړی دي. قسیم سولمل د راپور جزئیات راکوي.
دفاع وزارت وایي په وروستۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې هغوی د جګړې په ډګر کې لستونزو سره مخامخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې له وروستۍ نه راپدې خوا د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
از تاریخ 25 مای روزه به پیش
د وای د روژې له 15 مخکې تاسو ولیدل چې طالبانو ډېرې زیاتې حمله وکړې، خو د روژې له 15 راپدې خوا موږ ویلی سو چې تر 40% پورې په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی دی. ښاغلی وزیر دغه راز ویل تمه کېږي چې تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو پورې به د امنیت په برخه کې لا نور پرمختګ راسي. نوموړی دغه راز یوې خبري غونډې ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د مهال د هیواد په 2 ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات جریان لري او په وینا یې امنیتي ځواکونو د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې د طالبانو په ولکه کې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په وروستۍ کې په افغانستان کې د جهاد پر دوام ټینګار وکړ او د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغاتو بلل، خو افغان حکومت د هغوی دا دریځ وغنده او خبرداری ورکړ چې دا هڅې به ناکامه سي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو په وروستۍ کې یو لړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دغې ډلې ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی ویل دوه کلونو را په دې خو د ملا محمد عمر له درکې د پښتني وړ و دا سیسو چې د طالبانو په ذهنونو کې یو ډول د اختلاف حالت رامنځته کړی و او په همدې خاطر هغه خپل ستونزې درلودې. ښاغلی یارمن دوی په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره مهمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي او ورڅخه وغوښتل سي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. د چارو کارپوهان دغه راز افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې لازمه ده څو افغان حکومت لوسنی فرصت څخه استفاده وکړي او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
نن د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو د جوړولو او همدارنګه د دوی لخوا په ځینو سرحدي سیمو کې د درنو وسلو د ډزو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د پولې په اوږدو کې روانو ستونزو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو سبب جوړیږي مناسبې حل لارې راوباسي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر خلکو د ولایت شورا استازو او مدني فعالانو د یو سوله ایز لاریون په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې ترڅنګ د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو باندې د پولې له پورې غاړې د درنو وسلو ډزې وغندلې او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یې وغوښتل چې د دا ډول حرکتونو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي. د خوست ولایت شورا رئیس امیرالله رسوان آزادای راډیو ته وویل چې
سرحدي ولایتونو کې سرحدي ولسوالۍ د دورمنزله یا لرې ویشتونکو توپونو اندښتونه کې ایمون بدفاع مسلمان هیوادوال وژني. په سرحدي کرښو کې البته د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي، البته د افغانستان په خوره کې نمایشي دروازې کینوي. دا د افغانستان دیندار او مسلمان خلک نشي زغملای، اې دې په مقابل کې دریږي، اې دې په مقابل کې وي غږ چتوي.
لاریون چې د خوست د جرګولو تالار څخه پیل او د خوست خر د عدالت تر څلور لارې دوام وکړ، ګډونوالو د تریکونکو پر ضد او د سولې په پلویتوب شعارونه ورکړل. د لاریون دوه تنه ګډونوالو قومي مشرانو موساجان زدران او سمین خان د افغان حکومت څخه د دې حالت په اړه د پریکنده تصمیم غوښتنه وکړه.
د افغانستان قلمرو باندې تیری د خلکو د بره د تشویش وړ دی، له ګاونډیانو بیا حمله لیدل کېږي چې په زمونږ په ولایتو باندې زمونږ په خلکو باندې توغندي ورول کېږي او په هغوی باندې حمله کېږي. دغه مسله ته زمونږ د ګاونډیانو توجه هم غواړو او د مرکزي حکومت یو پریکنده فیصله او تصمیم هم غواړو.
میګ به لرونی نه تر هغه وخته پرې کوي چې پر میګ په قلمرو باندې ګاونډي هیوادونه تعارض کې پښ میګ به لرونی نه پرې پولیس پرې کوي، خو میګ په اول قدم کې د غوړي چې میګ د ګاونډیانو سره کوم مناسبات وسوتي.
د یادونه ورده د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو پوځیان د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توغندیو د اورولو تورونه لګوي. افغان حکومت وایي چې پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګور اډه کې د افغان خاورې په دننه کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي او همدارنګه د ننګرهار، کونړ او په سویل ختیځه برخه کې د استوګنې پر سیمو توغندي اورولي چې ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
بل خوا بیا د خوست امنیتي چارواکو نن هغه څلور ارادي موټرونه او یو موټر سایکل چې په دې وروستیو ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې غلا سوي وو ونیول او خپل مالکانو ته وسپارل. همدارنګه پولیسو شاوخوا دیرش کړي ماینونه چې وسلوالو په لارو او سړکونو کې ځای پر ځای کړي وو شنډ کړي دي. پولیسو د دې قضیو په تړاو څلور کسان هم نیولي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت خپل مالکانو ته د څلور عرادی موټرونو او یو موټر سایکل د سپارلو او رسنیو ته د پولیسو لخوا د شنشیو ماینونو او چاودیدونکو توکو د خودلو پر مهال ویل چې اوس مهال د امنیتي موظفینو په فعالیتونو کې چټکوالی راغلی او د ډیری ورانکارو عملونو مخه یې نیولې ده.
دوه عرادی موټرونه چې غلو تښتولي وو، یو عرادی موټر سایکل لاسته راوړی دي چې د یوې قضیې په ارتباط نفر هم نیول شوی دي. البته خوشبختانه باید ووایم چې د اوزه چې راتلم هم زمون پولیسو دوه نفره مسلغله، دوه را د موټر د غلونه او دوی پولیسو نیولي.
خوست امنیه قمندان وړاندې د یاد ولایت په ګربزو، متون او یو شمېر نورو سیمو په لارو او سړکونو کې د خواوشه دېرش کړۍ لویو ماینونو د شنډولو او یوه اندازه نورو مهماتو د نیولو خبره هم وکړه.
دیارلس سړکي ماینونه چې په د ګربزو پولیسو په ساحه کې دښمن ځای پر ځای کړي وو، زمون کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په اساس کشف او خونسای کړل. څلور دستګاوې د ریموټ کنټرول دي، څوارلس سړکي نور چې په مختلفو سوو کې، البته د متون په ساحه کې نورو سوو کې ځای پر ځای شوي وو. پولیسو خونسا کړي دي او انتقال کړي دي.
د ګلبدین په نوم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي څخه هم چې یو اراده سراچه موټر غلو تښتولی و، پولیسو یې موټر پیدا او دې ته یې بېرته وسپاره. نوموړي په دې برخه کې د پولیسو له چټک عمل او مرستې مننه وکړه.
زما یوه دانه موټر د خوست په ولایت کې راسه ورک شوی و، غلو راسه بیولی و. بیا د مدیر جنایي او قمندان امنیه د طرفه ګیر سو، زما موټر زما لاس ته راکول سو او کوم مجرمین چې و هغه ګرفتار کړل.
دا آزادی رادیو ده. د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون یو پلاوی په ننګرهار کې د ولسونو مشورې او نظرونه اخیستي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي دوی به نور ولایتونو ته هم سفرونه وکړي ترڅو د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره د خلکو مشورې راواخلي. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری نور راپور راکوي.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او د دوشمې په ورځ د دې ولایت قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او د رسنیو استادو سره وکتل او د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو په اړه یې د دوی نظرونه واخیستل. د دې پلاوی مشر شاه محمود میاخیل وویل چې ننګرهار ته یې د سفر موخه دا ده چې د ولسونو نظرونه راواخلي او د سالمو مشورو په رڼا کې د راتلونکو ټاکنو لپاره ستراتیژي جوړه کړي.
اول دا ده چې په لنډ وخت کې باید موږ دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې پارلماني انتخابات څنګه باید مزنی وخت کې چې داسې جمهوري انتخابات څنګه باید وشي، او په اوږده وخت کې دا ده چې څنګه موږ داسې یو اساس کېدو چې هغه که د الکترونیکي تذکرو ویشل دي یا بل شی دي چې یعنې هغه درغلی مخه ونیول شي. دا یو بله برخه د مسلې ده. د کمیسیونونو په جوړښت معنی ده چې آیا شکایتو کمیسیون دایمي وي که موقتي وي. نو موږ ته دغه وظیفه شکه شوې ده چې د ټولو خلکو نظریات واورو.
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران بیا وایي په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسیون ځینو غړو له وړاندې نه کاندیدانو سره کتل او د هغوی په ګټه به یې کار کولو. دوی وړاندیز وکړ چې د ټاکنو کمیسیون لپاره دې بېطرفه کارکوونکي په دندو وګماري او دارنګه د ټاکنو پایلې دې ژر اعلان کړي چې دا کار د ټاکنو پر مهال د درغلۍ مخه نیسي.
انتخاباتو مخکینی کمیسیون هغه اعتبار د لاسه ورکړی د قومونو سره، نو موجوده چې اوس کوم انتخابات هغه کږي ټاکنې، نو زما خیال او نظر دا دی خپل شخصي چې څو پورې اوضې جوړې نه شي او په ولسوالیو کې په همغه وخت سره وکیل معلوم نه شي او په همغه وخت سره اعلان نه شي، هیڅوک اعتبار نه ورکوي.
منګه په دغه تیر دور کې او حتی په اول دور کې هم داسې لیدلی دي چې دلته کوم ډیپسیان دوی معرفي کول یا څوک مشران به یې معرفي کول، په ننګرهار کې به په کور په کور دفتر په دفتر باندې به ګرځېدل او هغوی به له خلکو سره معاملې کولې. نو د منګه پیشنهاد کوو چې په دغه د اصلاحاتو په ارتباط باندې زر تر زره عملي قدم واخیستل شي.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون مسولین وایي له کله نه چې دوی خپل کار پیل کړی دی په کابل کې بیلابیلو قشرونو سره کتلي او مشورې ترې اخیستې دي. دوی وایي په پام کې لري چې د ننګرهار وروسته نورو ولایتونو ته هم سفر وکړي او د خلکو د سالمو مشورو په رڼا کې به د راتلونکو ټاکنو لپاره تګلاره جوړه کړي تر څو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 10% لوړه شوې ده. د دې کمیسیون وایند نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې ښکېلې خواوي د جګړې قوانین مراعت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنو لټینګار سره سره اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه مخ په زیاتې دوده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 10% لوړه شوې ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې د 1993 کال وروسته درو میاشتو او د 1994 کال د حمل او ثور میاشتو څخه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ارقام خبر کړي ښیي چې په دغه موده کې 3022 تنه وژل سوي او یا ټپیان دي چې له دې ډلې 1293 تنه وژل سوي او 1215 نور ټپیان دي. یعنې په ټوله کې ویل سم چې 10% مرګ ژوبله زیاته سوې ده.
ښاغلی بیدار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانې جګړې، منچاودنې، انتحاري حملې او یرغمل نیونې د ملکي وګړو د تلفاتو اساسي عوامل بولي او زیاتوي چې د دې پیښو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي وګړو تلفات 15 په سلو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري او 2 په سلو کې د افغان او د هغوی د ملاتړو نړیوالو ځواکونو او 14 په سلو کې د نامعلومو کسانو له لوري اوښتې ده. ټاکل شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم په روانه اونۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه چمتو کړی راپور خپور کړي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې لا پسې زور اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په ناامنو ځایونو کې په تکتیکي ډول ډول په شاته کړی. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې کیلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید په جګړه کې دې مسلې ته جدي پام وکړي.
شنو کی چپتی مطمئن ما که مقررات جنگی مقررات قوانین به نظر کیونی ولسی اخلاقی اگر مقررات به نظر کیونی ولسی لدوار و خوانه دی پری کار کی کوشش وسی نو ز فکر کوم چې دا د ملکی تلفات او کچبه فراتی تراسی.
خغلی رنجبر په افغانستان کې جګړه د سیمه د هیوادونو په ځنګړی توګه د پاکستان لخوا رهبری شوی جګړه بولی او وای چې وسلوال مخالفان د پردیو په دستور او اشاری ملکی وګړي وژني. د بشر حقوقو مدافعین په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات یو انساني فاجعه بولی او ټینګار کوي چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. اوس وخت را رسیدلی چې خپل همکاري فرشته نګاته شرغلی وایم او ستاسو سره خدای پاماني وکړم. فرشته جان سلام.
تشکر ملاله جان سلام. به خودت شام بخیر و خسته نباشی. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان میگوید به جنگ اعلام ناشده 14 ساله در افغانستان باید نقطه پایان گذاشته شود. از تظاهرات باشندگان دو ولایت افغانستان علیه مداخله پاکستان نیز گزارش داریم. گزارش های دیگری هم است، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغونه منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نیروهای امنیتی افغان از حملات تروریستی بر ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع جلوگیری کردند. وزارت خارجه افغانستان وظیفه گرفته در رابطه با تخریب خانه های مهاجرین افغان در پاکستان اقدام کند و جان کری وزیر خارجه امریکا وارد دوحه مرکز قطر شده است. تفصیل خبرها. از حملات تروریستی و تهاجمی بالای ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و دو پایگاه نیروهای ائتلاف در کابل جلوگیری شده است. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش اعلامیه گفته است که یک گروه 4 نفری طالبان مربوط به شورای پشاور که قصد این حملات را داشت از ناحیه 8 کابل بازداشت شد. بازداشت شدگان گفتند که آنها آموزش‌های نظامی را در آن سوی خط دیورند فرا گرفتند. در اعلامیه آمده است که از مخفیگاه این گروه 4 نفری تروریستان مقدار اسلحه و مهمات هم به دست آمده است. این تحول در حال صورت گرفته است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چند هفته اخیر در وضعیت امنیتی کشور تغییرات قابل ملاحظه رونما گردیده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل دلیل بهبود وضعیت امنیتی را خنثی‌سازی پلان‌های مخالفین مسلح از سوی نیروهای افغان خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به وزارت خارجه کشور وظیفه داده است تا در رابطه با گزارش ها در خصوص تخریب خانه های مهاجرین افغان در پاکستان اقدامات لازم را روی دست گیرد. پیش از این وزارت های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان خبر آزار و اذیت مهاجرین افغان و تخریب خانه ها را در پاکستان رد کرده بودند. و خبر آخر داخلی که قرارداد کمک 100 میلیون دلاری به افغانستان میان وزارت مالیه کشور و سفارت امریکا در کابل به امضا رسید. مسئولین وزارت مالیه میگویند این مقدار پول از میان 800 میلیون دلار است که در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به امریکا از سوی مقامات امریکایی تایید ببخشید تعهد شده بود.
رادیو آزادی
جان کری وزیر خارجه امریکا وارد قطر شده است و در تلاش آن است که متحدین امریکا در شرق میانه اطمینان داده شود که توافقنامه هسته‌ای با ایران منطقه را با امن خواهد ساخت. خالد العطایا وزیر خارجه قطر امروز این استقبال از آقای کری گفت توافقنامه با ایران باید حسن همجواری را در منطقه بهتر بسازد، نه اینکه منتج به مداخله در امور کشورهای دیگر گردد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید کشورش در یک توافق تاریخی با قدرت‌های جهان به اهداف اصلی خود رسیده است.
و اتفاقا طبق این قطعنامه قدرت موشکی ما هم تهدید نمیشه. چون این قطعنامه میگه موشکی که دیزاین شده باشه، طراحی شده باشه به عنوان اینکه کلاهک هسته‌ای رو حمل بکنه، خب ما که هیچ وقت هم چون دیزاینی نداشتیم، نه قبل، نه امروز، نه فردا خواهیم داشت، چون دنبال بمب اتم نیستیم، دنبال سلاح اتم نیستیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود. بر اساس یک خبر دیگر از اوکراین، اردوی آن کشور گفته است روز گذشته 4 سرباز در جریان درگیری ها با ملیشه‌های جدایی طلب حامی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. آندری لسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت در 24 ساعت گذشته 15 سرباز دیگر در جریان درگیری ها در خط مقدم جنگ در مناطق لوهانسک و دونتسک جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به اوکراین، صدر اعظم سابق آن کشور میکولا آزاروف ایجاد کمیته تحت عنوان نجات اوکراین را اعلان کرده است. آزاروف امروز در مسکو به خبرنگاران گفت هدف این کمیته تازه تأسیس احیای نظم در خانه ما اوکراین است و افزود نمیتواند از تمام اعضای این کمیته نام ببرد زیرا چندین تن آنها در اوکراین به سر میبرند و افشای نامهای آنها خطرناک خواهد بود. و خبر آخر که یک محکمه در شهر اقتوبه در شمال غرب قزاقستان 8 باشنده محل را به جرم تبلیغات برای تروریسم به زندان محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی این محکمه به بخش قزاق رادیو آزادی گفت این 8 نفر به 3 تا 6 سال زندان بعد از آن محکوم شدند که به تحریک بی‌نظمی های اجتماعی، قومی، نژادی و مذهبی از طریق اینترنت مجرم شناخته شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید به جنگ اعلام ناشده 14 ساله در کشور باید نقطه پایان گذاشته شود. ولایات فرا و هرات امروز شاهد تظاهرات علیه مداخله پاکستان در امور افغانستان شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار از راه اندازی یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی درقد این ولایت خبر داده میگویند.
عملیات از دیروز بدین سو تالی را در روستاهای مختلف ولسوالی درقد ادامه داره. دشمن بدون شک تلفات سنگین وارد شده و
قرار است در چند روز آینده 100 میلیون دلار از کمک‌های تعهد شده آمریکا مستقیماً به بودجه ملی حکومت افغانستان انتقال یابد. وزیر مالیه کشور در مورد می‌گوید
این کمک از جمله امو 800 میلیون که تفاهم صورت گرفته امروز 100 میلیونش در روزهای آینده به حساب ما واریز میشه.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاستم همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیرم میگه. اما طوری که در آغاز هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان میگوید به جنگ اعلام ناشده 14 ساله در کشور باید نقطه پایان گذاشته شود. رئیس جمهور اشرف غنی تا یک ویدیو کنفرانس با مسئولین رسانه ها امروز صحبت کرده و گفته که در مورد تامین امنیت و صلح و ثبات در افغانستان با صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان هم گفتگوهای کرده است.
همکارم تمیم مغگر را امی لحظه از استودیوی کابل رادیو آزادی با خود داریم که در مورد اظهارات رئیس جمهور افغانستان جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبری قبلی طالبان در موفقیت پروسه صلح به نظر شک دیده می شود، اما رئیس جمهور غنی می گوید که صلح برای این کشور یک نیاز است و جنگ روان باید پایان یابد. اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی از جرمنی به رسانه ها گفت که پاکستان باید سطح خشونت در منطقه را پایین بیاورد.
به طولن اصلی هدف صلح دا سولت و بودلری چه تکرار میبینید. یو ایموک سولت ده دو دولتون منز که موگو پاکستان باید بالاخره ده سولت چوکات بندی برسید. دوم اما تاکید شده که ده چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سر حل کو ده مذاکره پمیز که حل.
رئیس جمهور غنی در مورد اینکه چه زمان گفتگوهای صلح با طالبان را دوباره آغاز می کند چیزی نگفت. این در حالی است که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان صلح را تبلیغ دشمن خوانده و بر دوام مبارزه مسلحانه ایشان تاکید ورزیده است. رئیس جمهور غنی که برای تداوی پاهش به جرمنی رفتم می گوید که در این اواخر در مورد صلح و امنیت با نواز شریف، صدر اعظم و راحیل شریف لوی درستیز قوای پاکستان صحبت کرده است. رئیس جمهور در مورد وضعیت صحیحش اطمینان داد که عملیات پاهش موفقانه سپری شده و در آینده های نزدیک دوباره به کشور برخواهد گشت. بند پاه رئیس جمهور غنی هین دوش در روز المپیک کسر کرد. قرار بود دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در جمعه گذشته برگزار شود، اما به علت خبر مرگ ملا محمد عمر این گفتگوها تا یک مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. کارشناسان و مردم عام از حکومت می خواهند تا به تلاش های صلح ادامه داده تا باشد رهبر جدید طالبان نیز به مذاکرات صلح آماده شود.
تشکر همکارم تمیم مغگر بود که در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان جزئیات میداد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در مورد تامین امنیت و صلح و ثبات در افغانستان با صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان نیز گفتگوهای کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی در حال از صحبت با صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان گفته که فعالان مدنی، بزرگان قومی و شمار از باشندگان ولایت فرا امروز علیه کشور پاکستان دست به تظاهرات زدند. آنها گفتند که پاکستان تلاش دارد تا گفتگوهای صلح را برهم زند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
دهاتن از فعالان مدنی ولایت فرا امروز در طی تظاهرات خواهان همکاری صادقانه پاکستان در روند صلح افغانستان شد. آنها که در شهر فرا با شعارهای ضد پاکستانی دست به اعتراض زدند، از ملل متحد و نهادهای مربوط نیز خواستند که بالای کشور پاکستان فشار آورده تا مانع پروسه صلح در افغانستان نگردد.
طالبان ما میخواهیم که اونا باید از اعمال پاکستانی ها بفهمه که اونا اعمال خائنانه و سوء استفاده ها داره، میخواد در خاک افغانستان مداخله بی جای خود بکنه.
دری کاله کیږي چې ملا احمد عمر مرسوې او د دې د مرګ د خلکو کمانډه د پاکستان په لاس کې و او پاکستان مداخله ډیره کوي او د مینال متاسمو قایش او تقاضا ده چې د پاکستان د لنی مداخله په مقابل کې دوی ودرېږي.
فلانی مدني فراد در اخیره قطنامه را در ولایت فرا به نمایندګي سیاسي سازمان ملل متحد یا یونما تسلیم نمودند. در بخش از این قطنامه آمده بود که تلاش‌های پاکستان برای برهم زدن پروسه در افغانستان را فلانی مدني به شدت محکوم میکند.
اختر محمد منصور با این پروسه صلحی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد گردیده مخالفت کردند که این به دستور و هدایت سازمان استخباراتی ISI پاکستان است. ما این عمل خائنانه هر کسی که موانعی به خاطر تحکیم صلح در افغانستان ایجاد میکنند، ما او عملشان به شدت تقبیه میکنیم.
این اولین باری است که نهادهای مدنی فرا دست به اعتراض علیه عملکردهای پاکستان میزنند و این کشور را به دست اندازی در پروسه صلح افغانستان متهم میکنند.
از فرا شنیدید که برخی ها علیه پاکستان شعار داده تظاهرات کردند و گفتند که پاکستان تلاش دارد تا گفتگوهای صلح را برهم زند. اما نند ولایت فرا، ولایت هرات نیز امروز شاهد تظاهرات علیه پاکستان بود. صدها تن از باشندگان هرات در تظاهرات علیه پاکستان شعار سر داده و این کشور را متهم کردند که به خاک افغانستان تجاوز کرده است. شاپور صابر جزئیات دارد.
صدای انزجار مردم هرات علیه حکومت پاکستان اطراف ساختمان ولایت را در بر گرفته است. همه اعتراض دارند که پاکستان 25 کیلومتر اراضی کشورشان را در ولایات سرحدی کنر و پکتیا را تصرف کرده و در آنجا مصروف تأسیسات نظامی می باشد. خلیل احمد پارسا مسئول شبکه نادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از دولت افغانستان می خواهد تا اقدامات فوری را نسبت به حل این قضیه روی دست گیرد.
پاکستان علناً با مردم افغانستان و با حکومت افغانستان دشمنی داره و سیاست‌های خصمانه خود همواره تطبیق کرده و اکنون ما شاهد از این هستیم که 25 کیلومتر به خاک افغانستان داخل شدند و طعنه و تعمیر برای خود می‌سازند، ولی حکومت افغانستان سکوت کرده و از حکومت افغانستان می‌خوایم جدی این موضوعات پیگیری بکنه و از خاک و حریم افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنه.
شمار از معلولین نیز در میان اعتراض کنندگانند. نادر شاهدری از جمله معلولین است که به وسیله ویلچر خود به این گرد همایی پیوسته است. نادر شاه پاکستان را به سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم می‌کند و تاکید دارد که آماده است تا در برابر تجاوز کشورهای خارجی به افغانستان جان بدهد.
ما خانواده شهدا و معلولین همه حاضرن که با می نیمه بدن که ما از جنگ بریم و بقیمونده و زمین نیمه بدن خود فدای وطن خود کنیم. جلوی از پاکستان تجاوزگر یک کشور مغرض کمیشه برای ما مشکلات خلق کرده، همیشه در پای بربدی و خرابی از این وطن میده. سادشیم و جلو از این کشور تجاوزگر ما بگیریم.
از سوی هم سمیه رامش نماینده مردم را در شورای ولایتی حکومت افغانستان و جامعه جهانی را مسئول این نگرانی ها میداند. خانم رامش میگوید حکومت پاکستان میخواد با استفاده از این برنامه روند گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و طالبان را صدمه بزند.
همیشه حاکمین هم به مردم دروغ گفتن، وعده های دادن و اجرا نکردن. جامعه جهانی هم در مقابل این تجاوز و این انتحار و مرگ و انفجار سکوت کرده و متاسفانه ما میبینیم که مردم فقط بازی میدن.
از سوی هم شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در تماس تلفنی بر رادیو آزادی نسبت به این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده. میگوید انتظار دارد تا وزارت دفاع و داخله افغانستان نسبت به این قضیه به آنان اطلاعات را ارائه کنند. آقای مستغنی گفت قبلا نیروهای نظامی پاکستان برنامه‌ای را برای اعمار تاسیسات نظامی در مناطق سرحدی با ولایت پکتیکا را اندازی کرده بودند که این موضوع با واکنش جانب افغانستان همراه شد.
که در همین یکی دو روز اخیر چنین اتفاقی افتاده باشه، که ما نیاز داریم به گزارشی از وزارت داخله و وزارت دفاع.
تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان کنسولگری پاکستان در ولایت هرات را با خود داشته باشم، ولی با تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدم. در چند سال اخیر روابط میان کشورهای افغانستان و پاکستان تنش آلود بوده است. تظاهرات علیه حکومت پاکستان در هرات به خاطر آنچه تجاوز آشکار از سوی این کشور به خاک افغانستان خوانده می شود در حالی صورت می گیرد که قبل از این حکومت پاکستان متهم به پرتاب راکت‌های متواتر به ولایت کنر شده بود، موضوعی که حکومت پاکستان بارها آن را رد کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی ولایت تخار از راه‌اندازی یک عملیات تصفیوی به هدف سرکوبی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی در قد این ولایت خبر میدند. به گفته این مقامات نیروهای امنیتی افغان در حال پیشروی بوده و به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین را وارد کردند. اجمل آریان از تخار گزارش دارد.
نیروهای دولتی در ولسوالی در قد ولایت تخار در حال پیشروی هستند.
مقام های محلی ولایت تخار میگویند عملیاتی که به هدف سرکوبی مخالفان مصالح حکومت در ولسوالی در قدر اندازی شده است، در آن نیروهای دولتی نتیجه خوبی به دست آورده اند. بر اساس گفته های سنت الله تیمور، سخنگوی سرپرست ولایت تخار، که شورشیان طالب از مناطق استراتژیک این ولسوالی رانده شده اند، او گفت که نیروهای دولتی برخی از قرا و قصبات را از وجود مخالفان مصالح پاکسازی کردند و هنوز هم طالبان مصالح را دنبال میکنند، و افزود که مخالفان مصالح حکومت توان مقاومت با نیروهای دولتی را ندارند. سخنگوی سرپرست ولایت تخار هرچند در مورد ارقام دقیق تلفات طالبان مصالح چیزی نمیگوید، اما میافزاید که طالبان تلفات سنگینی را در ولسوالی در قد متحمل گردیده اند.
عملیات از دیروز بدین سو تالی را در روستاهای مختلف ولسوالی در قد ادامه داره. خوشبختانه دو پوسته ما در محاصره بود و از محاصره خلاص شده. دشمن بدون شک در چند روزی که عملیات بوده تلفات سنگین وارد شده و
افزود که تنها نیروهای حکومت محلی برای مقابله در برابر مخالفان مصالح حکومت کافی نیست، باید که حکومت مرکزی برای سرکوبی طالبان مصالح در ولسوالی های ناامن این ولایت نیروهای تازه بفرستد.
در این ساحات ما به نیروی کافی ضرورت داریم. آنچه که در توان ما بود فعلا در 3-4 ولسوالی در سنگر هست. یک نیرو کافی نیست. چندین بار هم به مرکز کشور هم این موضوع را انتقال دادیم. امیدوار هستیم که در ترین فرصت دیگر مرکز در این مورد توجه خاصی را مبذول بداره که
تا اکنون مخالفان مصالح حکومت در این مورد چیزی نگفته اند. با این حال عبدالمالک فعال مدنی در ولایت تخار پیشرفت نیروهای امنیتی این ولایت را در مقابله با شورشیان می ستاید، اما او می گوید که به نیروهای تازه نفس در مقابله با طالبان مصالح در این ولایت نیاز است.
به خاطر حفظی از این حکومت مرکزی تدابیر بگیره، یک تجهیز بکنه اینا را و نیروهای بیشتری بفرستند در این ساعه که حداقل دستاوردهای اخیری از اینا حفظ شده باشه.
با باور منتقدان که اکثر ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار با کشور تاجیکستان همسرحد بوده، به همین خاطر در کنار طالبان مصالح شماری از جنگجویان کشورهای آسیای میانه نیز حضور فیزیکی دارند و آنان تلاش دارند تا این ولسوالی ها را تصرف نمایند و از این ناحیه کشور تاجیکستان را مورد تهدید قرار بدهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت مالی افغانستان میگوید تا چند روز آینده 100 میلیون دلار از کمک تعهد شده آمریکا مستقیما به بودجه ملی حکومت این کشور انتقال خواهد شد. قرارداد این مقدار پول امروز میان وزارت مالی افغانستان و مقامات سفارت آمریکا در کابل به امضا رسید. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه ملی این کشور در زندگی افغان‌ها تغییرات مثبت ایجاد خواهد کرد. قرار است در روزهای نزدیک 100 میلیون دلار از جمع کمک تعهد شده آمریکا به صندوق بازسازی افغانستان انتقال و مستقیما از طریق بودجه ملی حکومت این کشور به مصرف برسد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز دوشنبه این امضای قرارداد این کمک با مقامات سفارت آمریکا در کابل گفت که این پول با در نظر داشته اولویت های این کشور به مصرف خواهد رسید.
تفاوت این کمک انکشافی به مقایسه کمک های قبلی که صورت می گرفت دهی است که این کمک مستقیم به بودجه افغانستان به مصرف می رسد. از جمله امو 800 میلیون که تفاهم صورت گرفته، امروز 100 میلیونش در روزهای آینده به حساب ما واریز می شه. منتها انتظار ما ای است از سفیر محترم ایالات متحده که ما سر بخش دیگه ازی که 100 میلیون دیگه است هر چیز تا کار آغاز بکنیم.
مقامات آمریکایی در سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با واشنگتن تعهد کردند که 800 میلیون دلار را تا 4 سال آینده به افغانستان کمک خواهند کرد. مطابق این تعهد سالانه 200 میلیون دلار این پول از طریق صندوق بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره می شود به بودجه ملی افغانستان انتقال خواهد یافت. اما مقامات وزارت مالیه میگویند که امریکا برای پرداخت این مقدار پول برای افغانستان پیش شرط هایی که ثبات مالی، مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب و از بین بردن فقر را در بر میگیرد تعیین کرده است. در این حال پیتر مایک مکنلی سفیر امریکا در کابل میگوید که کشورش در راستای تقویت نهادهای حکومتی افغانستان، ساخت زیربناها و تطبیق قانون در این کشور متحد خواهد ماند.
مشارکت توسعه جدید نشان دهنده یک تغییر و تحول اساسی در راستای نحوه همکاری جدید بین دو کشور می باشد. امضای این تفاهم نامه نشان دهنده عملی کردن تعهد ما است که در واشنگتن میان رهبران کشورهای ما صورت گرفته بود و تأثیرات مثبت بالای زندگی افغانهای عادی خواهد گذاشت.
در 13 سال گذشته انتقادهای زیاد از نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان مطرح شده است. کارشناسان افغان می‌گویند که با سرازیر شدن میلیون‌ها دلار کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، هیچ تغییر مثبت در زندگی مردم عام ایجاد نشده و برعکس کسانی از مزایای این کمک‌ها مستفید شدند که با مقامات حکومتی شناخت یا ارتباط داشتند. اینکه مصرف کمک‌های ایالات متحده آمریکا از طریق بودجه ملی افغانستان تا کدام حد می‌تواند نیازمندی‌های عمده مردم را مرفوع سازد، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید راه اندازی جرگه ها برای ایجاد امانگی میان مردم به خاطر تامین صلح در کشور است و این وزارت نتایج مثبت داده است. مقامات این وزارت میگویند این جرگه ها به هدف یک جا ساختن افغان ها در زون های مختلف کشور آغاز شده و ادامه دارد. همکارم جاوید حسن‌زاده با ننگیاله قلاتوال معین وزارت سرحدات اقوام قبایل مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که این جرگه ها تا حال در کدام ولایات برگزار شدند.
ما در 3 سمت 4 سمت جرگه جور میکنیم که نینگرار است خلاص شد، در قندار است و در قندوز است به گمان اغلب، و تا والی که سفرهایی که جناب وزیر صاحب صورت گرفته به جلال آباد سفر کردن، به پکتیا سفر کردن، به خوست سفر کردن، به قندار سفر کردن، و در آینده نزدیک هم بعض سفرهای دیگه هم در جریان است که انشالله شاید در هفته های بعد برنامه ای را ما داریم که بر دیگه ولایت هم ما باید سفرها داشته باشیم و جرگه های بزرگ را باید بسازیم. در ایرات یک جرگه ما در نظر داریم، به مو شکل در چندین سمت ما در نظر داریم و این کوتاه مدت نیست. ایره ما میخواییم که به شکل دراز مدتش، حتی اگر ما بتونیم در هر ولایت یک جرگه باید داشته باشیم و از ما بتونیم یک برجستگی است که ما از ولایت دیگر، از سمتهای دیگر ما میخواییم که فرض از یک سمت به دیگر سمت، از جنوب به شرق و شرق به غرب و شمال به جنوب، به می شکل بتونیم از یک ولایت به دیگر ولایت در مجموع تمام ما بتونیم یک بین اقوام افغانستان یک امانگی باید بیاییم. یعنی نقش مردم در آوردن صلح، در تقویه نظام فعلی فوق العاده مهم است. وقتی که اگر مردم خواسته باشه، ما میتونیم با همکاری مردم هر نوع مشکلاتی که امروز است رو ما باید حل بکنیم.
تا فعلا با کارهایی که صورت گرفته نتایجش تا چه حد مثبت بوده؟ آیا مردم هم علاقمندی دارن که در جرگه ها شرکت بکنن؟
100% یک هدفی را که ما داریم او خواستهای مردم است. طبیعتا که مردم از برنامه‌ای را که ما داریم تا اندازه زیاد پشتیبانی کردن، یعنی موافقه باید بو کرده. امید ما به میست، ما امیدوار هستیم که انشاءالله ما با همکاری مردم روحیه را که وقتی که میبینیم ما بتونیم با همکاری مردم مشکلات را که ما داریم ما را بتونیم حل باید بکنیم، انشاءالله به این فوق العاده امیدوار هستیم.
با وجود نامنی ها و مشکلاتی که در برخی ولایت وجود داره، شما چطور میتونین که در او مناطق برین و مردم هم منسجم بسازین؟ آیا نامنی ها و یا مشکلات امنیتی مانع کارهای شما در اون مناطق نمیشه؟
مسائل امنیتی به او اندازه مانع کار ما نمیشه که ما بتانیم باز برنامه بزرگ را که داریم مانع از او شود، ولی مشکلات موجود است. ما میتونیم با همکاری مردم مشکلاتی که موجود است، اگر ما بخوایم یک جرگه را جور کنیم، هر نوع مشکلی که موجود است مردم به این قربانی حاضر هستند و برنامه‌ای را که دارن، مشکلاتی را که دارن، خواستهایی را که دارن او را مطرح میکنن و در قسمت راه حلش وزارت اقوام قبایل در این راستا انشاءالله برنامه‌ای را زیر دست داره که مشکلاتی را که ما از مردم میشنویم در اون قسمت ما باید به شکل عملی باید کار بکنیم.
هرچند در گذشته هم تلاش های به خاطر منسجم ساختن اقوام از طرف برخی نهادها و خصوص از حکومت در چند سال گذشته هم حرکت های صورت گرفت، اما دیده شده که آنقدر تاثیرگذار نبوده. چی راهکاری را شما روی دست دارین که میتونه موثر تمام شود؟
در هر مقطع زمان صحبت ها جریان یافته ولی تعقیب نشده. ما به شکل عملی شروع کردیم، عملا رفتیم با مردم شیشتیم، عملا از مردم شنیدیم که شما در قسمت آوردن امنیت وظیفه دولت چی است، وظیفه شما چی است، مکلفیت شما چی است. دیگه به این راستا ما یک امیدواری ما اینه میسته که انشالله ما بتونیم با همکاری مردم مشکلاتی که امروز موجود است را باید حل باید بسازیم.
ننگیاله قلاتوال معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان بود که در مورد مؤثریت راه اندازی جرگه ها برای تامین صلح در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که رئیس جمهور افغانستان میگوید به جنگ باید نقطه پایان گذاشته شود. امین ارمان مردم افغانستان هم است گرچه زودتر صورت گیرد. گلمیران اسمان خیل از بغلان پیام فرستاده که از حکومت وحدت ملی میخواهم که روی روابط با پاکستان تجدید نظر کند، زیرا پاکستان مداخله آشکار در امور افغانستان میکند. ماشالله فهیم از اروزگان نوشته که طالبان هر لحظه شکل و موقف خود را تغییر میدهند. حکومت افغانستان باید خیلی در برابر طالبان هوشمند باشد. اسمت الله پیام فرستاده که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و دیگر جنگ نمیخواهند. اشرف غنی و عبدالله باید این مسئله را درک کنند. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. پیام های شما در لابلای برنامه های ما نشر خواهد شد. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. در همینجا می رسیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه است و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.